دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سویزه بوريوال کاکړیم په دیو ساته خبرونه کې تاسو ته د کوربه په سر کلای وایم. د خبرونې په اردو کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې وړاندې کوو، خو تر هرڅه وړاندې به له ملیحه امیرزاده څخه د دې سات خبرونه واورو.
السلام علیکم. ټټول اول پامکړه د خبرونو سرټکو ته. د پاکستان سپریم کورټ وفاقي حکومت ته حکم ورکړی چې عدالت ته د سرشمیرنې کولو باور ورکړي. د خیبر پختونخوا لایف سټاک او خوراک محکمه وايي په پایو کې د ملاوت معلومولو لپاره یو لیبورټری جوړ کړي. او ایران د امریکا لخوا په دغه هیواد بندیزونه غځول د تیر کال اټمي تړون سرغړونه بللې ده. تفصیل: د پاکستان سپریم کورټ وفاقي حکومت ته حکم ورکړی چې عدالت ته د لیکلي ورکړي چې په ټول ملک کې به راتلونکي کال په دوه میاشتو کې سرشمیرنه کوي. په اسلام آباد کې پرون د مردم شماري ځان پاړه د اسخود نوټس اوریدنې په وخت چیف جسټس انور زهیر جمالی په مشرۍ درې رکنی بنچ وفاقي حکومت ته حکم ورکړ چې دوی ته باور ورکړي چې سرشمیرنه به د 2019 کال د مارچ 15 نه د مئی 15 پورې سرته رسوي. په دې اړه د وفاق سرکاري وکیل ویل چې مشترکه مفادات کونسل ته سمري لیږل شوی او په رسوبه کې به سرشمیرنه کیږي، خو په دې به درې میاشتې وخت لګي. چیف جسټس دا معامله مهمه او بلله. وی ویل چې که حکومت دوی ته د دسمبر 8 پورې نیټه ورنکړه نو وزیر اعظم به عدالت ته راغواړي. په پاکستان کې تیره سرشمیرنه په کال 1998 کې شوې وه. په پېښور کې د خیبر پختونخوا لایف سټاک او خوراک محکمه وايي په پیو کې د ملاوت معلومولو لپاره د ضلع حکومت په مرسته په ښار کې یو نوی لیبورټری جوړه کړې ده. د پېښور ضلع حکومت مشر ویان فیروز شاه نن مشال ریډیو ته د لیبورټری په اړه وویل:
په دغه لیبارټري کې به په پیل کې مختلف 14 قسمه اجزاړه کول دپاره چې کوم کیمیکل ملاوي هغې به اتجه کېدای شي، او د دې ریزلټ به صرف په 100 سیکنډو کې، یعنی په 1.5 منټ کې یا 2 منټو کې به دا ریزلټ چابهار ټیم ته ترلاسه کېږي.
د لایف سټاک او خوراک محکمې مشر ډاکټر معصوم شاه په خبره پپیو کې د خطرناکو کیمیکلز استعمال کیږي چې لامل یې په مختلفو ناروغو کې زیاتوالی راغلی. نوموړي وویل د دوی ټیمونه به د ښار په ګوټ ګوټ کې چاپې وهي او د ملاوت کوونکو خلاف به قانوني کاروایي کیږي. نن له برېټانیې څخه د هند ازادۍ او د پښتنو خپلواکۍ مبارز عبدالصمد خان اچکزی 33 تلین منزل کیږي. عبدالصمد خان اچکزی په کال 1970 کې زیږیدلې او له واړه عمر یې د ازادۍ مبارزه پیل کړې وه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر عبدالرؤف خان په وینا اچکزی په سیمه کې د افغانانو، پښتنو قومي ازادۍ او پر خپلو وسایلو د خپل اختیار لپاره مبارزه شروع کړې وه چې له کبله یې د ژوند 3 کاله په زندان کې تیر کړل. د 1973 کال د دسمبر 2 پر سهار وختي د عبدالصمد خان اچکزی په کور د لاسي بمونو بریدو شو چې پکې نوموړی وژل شو. له هغه وخت راهیسې د خان شهید په نوم یادیږي. تر اوسه نه ده معلومه شوې چې نوموړی چا او ولې وژلی و. خبرونه د مشال ریډیو ناوره. ټاکل شوی چې د اتوار په ورځ په هند کې د ایشیا زړه استنبول بهیر شپږمه غونډه پیل شي چې پکې به د افغانستان پر امنیت او ثبات بحث کیږي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویاند خیر الله آزاد بیګه مشال ریډیو ته ویل په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د افغانستان ننګونې سیډل کیږي او د هغوی هواري لارې به لټول کیږي. په هند کې افغان سفیر شیدا محمد ابدالي د چهارشنبې په ورځ ویل د بهرنیو چارو وزیرانو په دې غونډه کې ښایي پر سیمه ایز کش د ترګرۍ په وړاندې د مبارزې ستراتیژي منظوره شي. ایران وایي د امریکا د کانګرس لخوا بندیزونه غځېدل د تهران او نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د تیر کال اټمي تړون سرغړونه ده. د ایران بهرنیو چارو وزارت ویان بهران غاسمی نن ویل چې د تړون عملي کېدو د سار ایرانی کمیټې مخې ته به دا خبر اږدي. دا بیان تر هغې وروسته راغلی چې د امریکا سینیټ تېره ورځ په یوه خوله د 10 کلونو لپاره د ایران بندیزونو په نوم د قانوني مسودې غځولو په حق کې رایه ورکړه. دا مسوده امریکا ته واک ورکوي چې پر هغو کمپنیو بندیزونه ولګوي چې له ایران سره کاروبار کوي. دا مسوده اوس پینې ماڼۍ ته لیږل کیږي او تمه کیږي چې ولسمشر بارک اوباما یې لاسلیک کړي. د اروپایي ټولنې د پولیسو ادارې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د نوو بندیزونو د امکان خبرداري ورکړي. د ادارې په خبره کې دی چې دا بریدونه د هغو هیوادونو خلاف وي چې په عراق او شام کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف کې د وسلوالو خلاف جنګیږي. نن یوروپول په یو خبر شوي رپورټ کې ویلي دي چې کېدی شي په یورپ کې په درجنونو داسې کسان موجود وي چې ترګر بریدونه کولی شي. دغه رپورټ خبرداري ورکړي چې په تیرو 2 کلونو کې په فرانس او بلجیم کې بریدونه ښایي چې سخت دریځه په موثر ډول پیچلي بریدونه تنظیمول شي. په رپورټ کې ویل شوي دي چې کېدی شي په اروپا کې د موټر بم بریدونو تکتیکونه استعمال شي. روس پر ملګرو ملتونو تنقید کړی چې د شام د حلب ښار په هغو سیمو کې چې شامي حکومتي ځواکونو له یاغیانو نیولې دي بشري مرستې نه دي رسولې. د روس دفاع وزارت ویان میجر جنرال ایګور کوناشنکوف نن وویل د روس په ملاتړ د شامي پوځ لخوا د نیول شو سیمو خواوشه 9000 اوسیدونکو د خوراک، دارو او نورو ضروري شیانو یوازینی ذریعه روسي پوځ دی. نوموړي وویل حلب ته د بشري مرستو رسولو ټول وړاندیزونه ودرول شول کله چې حکومتي ځواکونو د ښار ختیځ ضلعو د 30% زیاتې برخې آزادې کړې. تر دې یو ورځ مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو سلاحکار یان ایګلن وویل روس داسې اشارې ورکړي ګواکې په حلب کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې خوندي لارې پرانیستو ته تیار دي. د قزاقستان انتظامی چارواکي وایي د قیدیانو د بخښنې په اړه لوړاندي سره به پر زرګونو کسانو اثر پریوزي. د هیواد ولسمشر نور سلطان نظرباوف د نومبر پر 9 د بخښنې وړاندیز د هیواد د ازادۍ 15 کال منځلو په مناسبت سره وکړ. تمه کیږي چې د هیواد د پارلمان غړي د دسمبر 14 چې د ازادۍ ورځ ده نه مخکې دغه وړاندیز ومني. مرستیال سرکاري وکیل ایوګان مرکل نن وویل کچهري په وړاندیز عمل وشي نو د 150 سزاوارو کسانو په ګډون تر عدالتي کاروایۍ مکمل کېدو مخکې په نیول شو قیدیانو اثر پریوزی. هغه ویل په دوی کې 13 به خوشی کړل شي او باقی پاتو د سزا موده به راکمه کړل شي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د جاپان سرکاري دورې مخکې د دغه هیواد د بارنو چارو وزیر سره ملاقات کوي. د روس پارلمان ویل روس ته په دوره ورغلي د جاپان د بارنو چارو وزیر فومیو کیشی د بنن له خپل روسي سیال سرګی لاورو سره ملاقات کوي. جاپان ته د پوتین دوره په داسې وخت مخې ته راځي چې دواړه هیوادونه د تجارتي اړیکو جوړولو هڅې کوي. د دې سربیره دغه هیوادونه د آرام سمندر د څلورو جزیرو د معاملې حل کولو کوشش کوي چې پخوانی شوروي اتحاد د دویم نړیوال جنګ په وخت نیولې وې. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبه یو د موسم حال له سراج زهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.05 روپۍ اغستل کیږي او په 1.08 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.45 روپۍ او په 1.15 روپۍ یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.44 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 29.40 روپۍ او په 29.60 روپۍ د سعودي عرب ریال په 28.10 روپۍ او په 28.90 روپۍ او یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ او 324 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 306 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 25 او کم نه کم 9، بنو کې 25 او 10 او کوټه کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 3 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه مول مشال ریډیو اورید چې ملیحا امیرزاده او سراج زهیر وړاندې کول. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره 9 ساعته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ د مشال ریډیو پر ویبپاڼه www.mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. د پاکستان سپریم کورټ حکومت ته ویلي چې کله د سرشمیرنې ترسره کولو لپاره د دسمبر تر 8 نیټې وروستۍ ورځ ورنکړه نو وزیر اعظم نواز شریف به عدالت ته ورغواړي. خو د قانوني چارو یو کارپوه وایي
دا مردم شماری په بنیادی توګه د موجوده حکومت چې هغه د پنجاب نمائندګي کوي هغه د پنجاب د مفاداتو لپاره دا مردم شماری کول نه غواړي.
د خبر پښتونخوا د خوراک محکمه وایي هلته په ورتلونکو پیو یا شیدو کې څوار لس خطرناک کیمیاوي توکي ګډول کیږي. د یادې محکمې مشر وایي نن د خان عبدالسمد خان اڅکزي درې څلوېښتم تلین لمانځل کیږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخکښ عبدالروف خان د هغه د مبارزې په اړه وایي
خان شهید عبدالسمد خان اڅکزي د ژوند بنیادي مقصد دا و چې په دې خطه کې دننه د افغان پښتون قومي ازادي، خپلواکۍ او پر خپل وسایلو باندې د ده واک اختیار.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې خپرونې برخه دي. اورېدو ته له مشال راډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېده، د پاکستان سپریم کورټ یا سترې محکمې حکومت امر کړی دی چې د روان کال په دو میاشتو مارچ او اپریل کې دی په ملکی سرشمیرنه ترسره کړي. د دې لپاره حکومتي چارواکو ته ویل شوی چې د دسمبر تر اوومې دی وروستۍ نیټه دوی ته ورکړل سي. د عدالت په وینا کې داسې ونه کړل سو نو وزیر اعظم به عدالت ته وروبلې. سراج ظهیر پری رپورټ لري.
اسلام آباد کې د زیارت په مازیګر د سرشمیرنې د ځنډ په حواله د خپل اندي نوټس د اوریدنې پر مهال د سپریم کورټ چیف جسټس انور ظهیر جمالی په مشرۍ کې درې تنه بینچ وفاقي حکومت ته حکم ورکړو چې سرشمیرنې د حکومت آئینی ذمہواری ده، نو باید چې حکومت اوس عدالت ته په لیکلي ځانځر کې باور ورکړي چې دوی به د روان کال د 15 مارچ نه تر د 15 مئی پورې سرشمیرنې سرته رسوي. په کومه چې اټارنی جنرل د حکومت لخوا وویل چې دا معامله په مشترکه مفادات کونسل کې پرته ده او دا چې په هر صوبه کې به ځان له ځان له سرشمیرنې کولی شي چې درې میاشتې وخت پپې لګي. په دې موقع چیف جسټس وویل چې دا معامله ډیره اهمه ده او که حکومت د 1 دسمبر پورې دوی ته یو نیټه ورنکړه نو دوی به بیا وزیر اعظم عدالت ته راغواړي. مشال ریډیو چې د قانوني او سیاسي چارو تجزیه کار وکیل شهابالدین خټک نه وپوښتل نو د هغه وینا وه،
مردم شماری کې اداین لاندې هر لس کال پس مردم شماری ضروری ده. نو زما خپل خیال داده جی چې دا مردم شماری په بنیادی توګه د موجوده حکومت چې هغه پنجاب نمائندگی کوي هغه د پنجاب د مفادات لپاره د مردم شماری کول نه غواړي.
مشال ریډیو چې په پیښور پوهنتون کې د شماریاتو د سانګي استاد ډاکټر عالمگیر خان نو پوښتل چې د یو ملک لپاره سرشمیرنه څومره ضروری وي، نو هغه وي
مردم شماری خو بالکل بیس پرووایډ کوي د کنټری فل ډیولپمنت په دې باندې ډیپند کوي. مردم شماری کې پاپولیشن ټول فیګر تا پته لګي ته چې کوم فیوچر کې پلانینګ یې څومره هاسپټلز پکار دي څومره سکولز نور پکار دي هر څه پلانینګ هم په دې مردم شماری باندې تاسو ګوره کنه د موږ حالت څه شی چې نه پلانینګ شته نه څه جګم دی نو تینکینګ شته.
د یادونې ده په پاکستان کې په آخري ځل په کال 1998 کې سرشمیرنې شوې دي او د سپریم کورټ وینا ده چې د کال 1998 په آبادۍ او په موجوده آبادۍ کې د ځمکې اسمان فرق دی، نو باید چې حکومت زر تر زره خپل آئینی ذمہواری پوره کړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پښتونخوا د خوراک محکمه وایي چې هلته په ورتلونکو پیو یا شیدو کې 14 کیمیاوي مواد ګډول کیږي. دوی وایي د دې لپاره ګامونه پورته کړي او چې هر څوک په دې کې شکیل ومند نو نصیب او سزا به ورکوي. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان له دوی سره غږیدلی او رپورټ لري.
محکمه لایف سٹاک او د خوراک څخ محکمې مشر وینا تر مخه دا وخت په پایو کې د بیلابلو 16 قسمو خطرناک کیمیکلز د ټینګولو او غړولو لپاره ملاویږي چې پکې د بوټو سره یعنی یوریا، د جامو وینځلو پاوډر یا ډیټرجنټس او دغه رنګ نور شیان شامل دي چې له وجې تور زړی د ګردو او میدو ناروغو کې زیاتوالی شوی دی. هم د دغه مخنیوي لپاره دوی په وړومبي پړاو کې د پیښور ښار لپاره د ضلعي حکومت په مرسته د خپل طرز یعنی جدید لیبرټری جوړه کړې ده. د پیښور د ضلع حکومت مشر یا ناظم اسیم خان ویان فیروز شاه مشال لیډو ته په دې حق لول
مختلف سورلس قسمه اټګاړه کول د پاره کوم کیمیکل ملاوی کی پاره کی داغه با غیر او دځه کی دیشي او د دې رزلټ صرف په 100 سکندو کې یعنی په یو نیم منټ کې یا 2 منټو کې بدای رزلټ چا په ټیم ته تر لاسه کیږي.
په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د خوراک سکاک او د لایف سټاک محکمې ډایرکټر ډاکټر معصوم شاه مشال لیډو ته په دې باب لول چې دوی کې کم خطرناک کیمیکلز ملاویږي د هغې له وجې نن سبا د تور زړی او د معده ناروغي زیاتې شوې دي.
پنجاب نا ٹول چی دی لارا کے منہ چیک کو دیکھے ڈفرنٹ کیمیکل انالیسز دی دیکھے کم ملاوٹ دے دیکھے فارمالین دی سدی ٹول ٹیسٹ منہ کو دیکھے چی اگر فرض کے پازیٹو شو پے باغا ٹائم اور زو جی اور وہ سرا کسان نہیں سو اور اگلا جرمانے اور قید صحبت کا ٹولے قانون مطابق مجسٹریٹ فوراً موقع دیتا جرمانے کئی اور موقع دیتا جیل واسطے.
نوموړي جاتکړه چې په خبر کې د خ کارکردګي او کامیابی د ورستو با د سوبې نور خارونو کې هم دغه شان لیبرټری جوړول شي او دینه علاوه نور د خوراک څخه چې کوم سیزونه یا په هوټلونو کې په خیدونکو سیزونه دي په هغه لپاره هم دوی ضابط اخلاق تیار کړی دي او نور لیبرټری به هم په دې لړ کې جوړ کړی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
نن د برتانیې د واکمنۍ پر وخت د هند د ازادۍ او د پښتنو خپلواکۍ مبارز عبدالصمد خان اڅکزي 3 سلويشتم تل منځل کیږي. نوموړی په 1900 کې زیږیدلی و او د ښوونځي له اتم ټولګي څخه یې د برطانیې واکمنۍ ضد مبارزه پیل کړې وه. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو د خبریال ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
خان عبدالصمد خان اڅکزی چې اوس د خان شهید په نوم زیات شهرت لري د سکول د زمانه راهیسې د برطانوي ظلمونو په ضد مبارزه پیل کړې وه. د خان شهید د مبارزې یو نږدې ملګری پخوانی سنیتور او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزي سکتر او د روف لالا وایي چې خان شهید د کوټې مچ او د هیواد په نورو زندانونو کې د ژوند لویه برخه په ډېر تکلیف سره تېره کړې وه.
خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی شهید د ژوند بنیادي مقصد دا و چې په دې خطه د نننه د افغان پښتون کامی ازادي خپلواکۍ او پر خپل وسایل باندې د واکو اختیار د دې مقاصد لپاره خان شهید د اتم کلاس د ماشومتوب څخه دا مبارزه د انګریزي استعمار په خلاف را شروع کړه. مجموعي طور د خان شهید ټوټل ژوند شپږ کاله چې په دې عقله باندې د دې اعلی افکارو نظریاتو دپاره د خپل کام د ښه سباون دپاره د کام د سیاري دپاره آبادی دپاره در دېرش کال څخه بالایا مبارزه وکړه او په جیلونو کې دا وخت تیر کړ. زه به دا خبر وکړم چې د پښتانه نینسن منډیلا که چاته ویل کېږي خان شهید ته ویل کېږي. ما چې تر کومه ده د خان شهید د طالب بالمین لزمانه سه ده سن نون سوا یا کم اواسه ده خانشهی سه تعلق جور سوی ده خانشهی شپا اورد جوند علم پوهی ده ده استقلال اخبار اجرا کول ده ده طول مقصد په دې خطه کې د افغان پښتون ملت د سیالي د هغه د برابرۍ پر خپل وطن باندې پر خپل وسایل باندې د واکو اختیار.
خان شهید لومړی زده کړې په ګلستان کې ترسره کړې وې. خان شهید د مورنۍ ژبې پښتو سره سره پر فارسي عربي او نور ژبه هم دسترس درلودې. د دې ترڅنګ په ګلستان کې لومړی اخباري ورځپاڼه د استقلال په نوم هم خان شهید راستلې وه. په دې اړه په ګلستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي مجید خان اڅکزی راته وویل
کوشش دا و چې افغان وطن پر یو ځای شي. خو خان شهید په دې شي باندې پوهېدی چې تقسیم هند وسنو د تقسیم هند بعد باید چې کم افغان چې په پاکستان کې پراته دي دا باید په یو خود مختار صوبہ کی بیا دا اول انجمن وطن بیا اول اخبار استقلال جاری کول او لیک پخپل کول چلول پخپل بیا دی بیا په جلو کی بیا پنځه کال جیل وکال جیل بیا ریلا بیا درې ورځې بعد جیل اوس نو نینسن منډیلا اوس کال جیل تیر کړی دی ټول افریقن یې روبول مر چې سړی د وطن د ازادۍ لپاره د جمهوریت لپاره کوشش کوي او اخیری داغه مرگ په شهادت او په بمانو باندې او دې سړی پام پر وکړي اوس داغه فکر چې کم ده درلودی یا دا کم فکر چې د خپوروي د دې فکر اوس په لر بر افغان کې په لوکونه په کروڑو کسان دي چې دا سړی ټیک وایي.
په کال 1903 کې د دسمبر د میاشتې په دویمه نیټه سار وختي 4 بجې پر جمال الدین افغاني سړک باندې د خان شهید پر کور د لاسي بمونو برید وسو چې په نتیجه کې خان عبدالصمد خان اڅکزی د دې دنیا څخه د امیش لپاره سترګې پټ کړې. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په دې اړه یو شمیر غونډې هم سوي دي چې د مشال ریډیو په سبانه خبرونه کې به یې په اړه معلومات واوري. د خبر پښتونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم څانګې مشر وایي ژر به له سکولونو سره نږدې په دوکانونو کې د سګریټو او نورو نشه یي موادو پلورلو مخنیوي وکړي. ادریس اعظم تیر مازګر له مشال ریډیو مننه وکړه چې د موضوع ته یې د هغوی پام وګرځاو. اسرار الله مومند په دې اړه رپورټ لري.
د خبر پختونخوا الیمنټري او سیکنډري تعلیمي څانګې مشر ادریس اعظم وایي دوی به ډېر زر له تعلیمي ادارو سره په نږدو دوکانونو کې د سګرټو خرڅ د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. مخکې په اسلام آباد کې د صارفینو خوندیتوب شبکې خپل هغه رپورټ خپور کړ چې پکې ویل شوي په پېښور، کوټه او نورو غټو ښارونو کې له تعلیمي ادارو سره نږدې په دوکانونو کې په ماشومانو سیګریټ خرڅول کیږي او دوکانونو کې د سیګریټو اشتهارونه لګیدلی وي. داسې دوکانداران هم شته چې صارفینو ته مفت یا وړیا سیګریټ ورکوي. همدار سرګندونی د سواد په خوشحال نومي سکول کې یو خوونکې جواد اقبال اهم کوي.
کم دا ماشومان راشي یا ځان پین اخلي یا ځان انک اخلي صحیح اخلي، نو دا دکانداران چې دی نو هغه دی نشو طرف ته مطلب راغبه کوي، او ډیر داسې دکانونه دي چې هغه دی ماشومان بغیر د پیسو نه مطلب سیګریټ ورکوي یا داسې نشي نور سامانونه ورکوي.
د پېښور دکانونو اتحادیې مشر شرافت علي مبارک که څه هم دغه تورونه رد کړل، خو نوموړی دا خبره مني چې له تعلیمي ادارو سره په نږدو دکانونو کې سیګریټ خرڅول کیږي. دا وای د دوی تنظیم با اوس هڅه کوي چې دکانداران پر ماشومانو د سیګریټو خرڅولو څخه منع کړي. په قبایلی سیمو کې د تعلیمي کمپاین چلوونکي میراج همایون وایي تر ټولو خطرناک خبره دا ده چې په دوکانونو کې دا نه دي لیکل شوي چې د 1300 کالو نه په کم عمر ماشومانو سیګریټ خرڅول غیر قانوني کار دی. میراج همایون جاتوی له حکومت سره سره د میندو پلرونو دکاندارانو او سکولونو استادانو هم ذمہواری جوړیږي چې ماشومان د سیګریټو له نشې وژغوري.
دا حکومت او پرائیویټ سیکټر او مور افلار او سوچ دا کار کې چې کوم خرڅې دکانداران چې هغه خپل ذمہواری وګڼي چې دا زموږ کوم د کاري توګه دی چې ورکه ماشومان په دې طرف سره واړي.
د لاهور په میو هسپتال کې ډاکټر محب مشوانی وایي سیګریټ د غټانو پر تله ماشومان ته ډیر تاوان رسوي.
د ټولو نه په سر کې دا ده چې کله هم موږ سیګریټ کو دا غې سره دا کیږي چې کاربن ډای اکسایډ کاربن مونوکساید زیاتیږي په بدن کې، دا غې سره رګونه تنګیږي، د زړه دورې مرض شو، د دې نه علاوه چې کوم دی بیا زموږ د فالج مرضونه شو، دا غې نه علاوه د شوګر مرض شو او کینسر ډیر زیات پنن سبا دور کې زیات شوی دا غې وجه هم دا ده.
د سرپینو خوندیتوب شبکې په خپل وروستي ریپورت کې ویلي دي چې د سیګریټو کاروبار کوونکي ډیر باسره دي، نو ځکه یې حکومت مخه نشي نیولی. خو د خیبر پښتونخوا د سکولونو څانګې مشر ادریس اعظم دغه تورونه رد کړل. په نړیواله کچه په وار وار ویل شوي چې د سیګریټو نشې له منځه وړو یوازنۍ لار دا ده چې راتلونکی نسل له دې نشې وژغورل شي.
مشال ریډیو ته غوږ اس پدې ورستوي کې د پاکستان په ویلابیلو برخو کې د هغو یو شمیر لویو بریدونو ذمہواري لشکري جنگوي علالمي په نوم یوې وسلوالې ډلې منلې چې پکې په سلګونو کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي. زموږ همکار احمد شاه اعظمي دې ته کتنه کړې ده چې لشکري جنگوي علالمي کله جوړ شوی و او څومره لوی خطر پېښولای شي، تفصیلي په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان حکومت په دا وروستوي کې د لشکر جنگوي العالمي په نامه نوې راټوکېدلې وسلواله ډله د هغو دروش پېته ډلو په لیست کې شامل کړه چې له قانونه ګرځول شوي دي. د ډلې په دا وروستوي کې د پاکستان په بلوچستان او سند صوبو کې یو شمېر خونړۍ بریدونه وکړل. دا چې دا ډله څنګه رامنځته شوه او څه هدف لري، د دفاعي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې لشکر جنگوي العالمي له سني سخت دریځ ډلې لشکر جنگوي څخه بېله شوې یوه وسلواله ډله ده چې د داعش یا اسلامی دولت وسلوالی ڈلی پر لار روانہ ده.
پاکستانی ریاست کے مطابق یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نہ صرف کہ ٹوٹ کے
دا پاکستانی ریاست په وینا دا هغه خلک دي چې نه یوازې لنورو وسلوالو ډلو څخه ورغلي بلکې له لشکری جنگوي ډلې څخه هم ورغلي چې په پاکستان کې ده او له پاکستانی ریاست سره همکاري هم کوي. لشکری جنگوی العالمی کې دا لشکری جنگوی هغه خلک شامل دي چې جنگی دل غواړي او ریاست بدلول غواړي، بالکل د اسلامی دولت وسلواله ډلې په شان.
اسلامی سٹیټ جو ہے
په پاکستان خبريال او شنونکو اویز توحید هم ورته نظر لري. وایي چې کله یو نیم کال وړاندې د لشکری جنگوی ډلې د بلوچستان مشر سیف الله کرد ووژل سو، نو د مشرتابه پر سر جنجال رامنځته سو چې بیا وروسته د دې ډلې ځینو وسلوالو د لشکری جنگوی العالمی په نامه نوې ډله جوړه کړه. د نوموړي په وینا په دې ډله کې د تحریک طالبان، پاکستان، القاعده او داعش وسلوال هم ورګډ شول. نوموړي زیاتوي له لویې ډلو بېلې سوې ډلې په دې ډېرې خطرناکه وي چې مرکز یا موقعیت یې نه وي معلوم.
لشکر جنگوی العالمی لومړیو نخو دا سرګندیږي چې په دې کې د بیلابیلو وسلوالو ډلو کسان شامل دي. تر څه حده د دې ډلې سرپرستی د تحریک طالبان پاکستان عمر خالد خراسانی او په افغانستان کې د داعش په نامه میشت وسلوال کوي.
لشکر جنگوی سنی سخدری ز ډاله د 1949 کال کې ل سپاهی صحابه څخه بیل او دریاز بسرا په مشری جوړ شو. سپاهی صحابه هم سنی سخدری ز ډاله و 1915 اتم کال کې د ایران د 1909 کال د اسلامي انقلاب پر ضد جوړ شو. حق نواز جنگوی د سپاهی صحابه باندې غړی وو او لشکر جنگوی د همغه په نامه جوړ شو. په دا وروستیو کې لشکر جنگوی العالمی ډلې بلوچستان صوبه تر ټولو زیاته وځپل چې پر شیګانو سربیره پر وکیلانو پولیسو او زیارت کوونکو لوی بریدونه وکړل او سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړول. د بلوچستان د حکومت ویاند انور الحق کاکړ هم دا ډله د لشکر جنگوی څخه بیل سوی ډله ګڼي خو وایي چې امنیتي ځواکونه یې په ضد عملیات کوي.
د ال جی خپل یو سپینټر ګروپ جوړ شوی دی هغه دلته په بلوچستان کې د لوکل خلکو کاغه بلوچستان کې پښتانه دي په هغوی کې اړیکې شته دي هغوی کې تعلق شته دی د هغوی خلک شته دي د هغې پسې زمونږ ټوټل لا انفورسمنټ ایجنسیز د دوی د اپریهنشن پسې لګېدلي دي.
بل خوښنونکي اویس توحید وایي چې د وسلوال یاغیتوب د کټول لپاره د هغه مفکوره له منځه یوړل سي چې دې ته لار هواروي. خو د نوموړي په وینا تر څو د پاکستان ټولې ادارې پر یوه پاڼه نوي راغلي د سخت دریځي او وسلوال یاغیتوب مخه نیول ګران کار دی.
احمد شاه اعظمی د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري لمخې د دواړو ملکونو د ریل ګاډي او د سمندر له لارې مال وړونکي وړومبۍ سرویس پیل شوې ده. په دې وړومبۍ سرویس کې 598 مختلف مال را روان دي. له دې وړاندې هم د ګلګت له لارې یو شمیر کنټینر پاکستان ته رسیدلی وي. په دې اړه نور تفصیل د رابع اکرم خان په ریپورت کې باورو.
د مالبردار ریل ګاډي د چین سوبې یونان نه د تیری چهارشنبې په ورځ را روان شوې دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د ریلوی د وزارت د مطبوعاتو د څنګ یو چارواکي دوریا عامر اوویل چې 1500 ټن مختلف مال د ریل ګاډي په ذریعه به د چین ګوانګژو سوبې ته سي او هلته نه به د سمندر د لارې کراچۍ ته مال رسي. دوریا عامر خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د دې سرویس نوم چاینا میری ټایم سلک روټ دی او دا هم د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهدارۍ برخه ده.
چاینا پاکستان نے ڈائریکٹ ریل اینڈ سی فرائٹ سروس
چین او پاکستان نے پنیا غد ریل گاڑی او سمندر دلار د مال وړو لپاره فرائٹ سروس شروع کړی دی. د چین سوبې یونان نه روان شوه او په دې مال بردار ریل گاڑی کې 1500 ټن مال دی او دا بیا د ګوانګژو سوبې نه کراچۍ ته د سمندر دلار را رسی. د دې نه به مقامی کاروبار ته ګټه رسی او نړیوال مارکیټ سره به مونږ
د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري وړومبۍ تجارت د اکتوبر په میاشت کې شروع شو او یو شمیر کنټینر د ګلګت بلتستان دلارې په 12 نومبر را رسیدلی. د وړومبۍ مالبردار قافلې را رسیدونه پس هم 13 میاشت د نومبر په میاشت کې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري تر لاندې د گوادر د بندرګاه افتتاح هم شوی و. د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي چې د سره به د پاکستان متاثره شوی اقتصادي حل سره ته فائدہ رسی او ولسته به د روزګار موقع هم ترلاسه شي.
پاکستان ته هم دغه ګټه کېدی شي. تاسو کو خیال وکړئ پاکستان کې د تاوتریخوالي د وجنا او د شانتي کم چې د توانایي بحران او دغه د وجنا اکانومی چې کم دنو هغه بالکل ناشته وه. پاکستان ته به د دې نه ډېر زیات یو ډوز او یو ډېر ښه زموږ چې کوم زراعي یونیټي دي او دا شانتي صنعتي کوم یونیټي دي او دا شانت چې کوم تجارتي هلې ځلې دي نو په هغه کې به ډېر تیزواله راشي. ځکه چې پاکستان یو لار ده یو کریرور دی دا پاکستان.
د ذکر د تیره ورځ پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان 19 خبری غونډې پر مهال ویلي و چې پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري پروژې سرمایه کاری 55.5 ارب ډالر ته رسیدلی او دینه به نه صرف پاکستان او چین ته ګټه رسی بلکې نور ملکونه به هم ګټه اخیستی شي. یاد دې وي چې د افغانستان په شمول ایران او وسطي ایشیایي ملکونو په دې پروژه کې دلچسپي ښودلې او ویلي دي چې د گوادر بندرګاه پورې رسي غواړي.
امن مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری
آیا پختانه په رښتیا جنگیالی دی؟
او د دروغو گواهی دی پارا دی یو لیست خاوری دی پارا دی سری سر داور تسنش کاری دو
آیا جنگ د دې خاوري قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاوره کې حاکم پاتې شوی دی چې غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته باشا خان مال یو کاته را کو تدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بابا یان څخه خواره زایا خو دی
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
تاسو مشال ریډیو ته غوښیاست په پښتونخوا کې د مازیګر 15:30 بجې کېدونکې دي. تاسو به د خبرونو لړۍ زوروسته د سیمه نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورتونه او شننې واوري، خو وخت 15:30 بجې سوی لملي حمیرزاده څخه د خبرونو لړۍ زورو.
د پاکستان سپریم کورٹ وفاقی حکومت ته حکم ورکړی چې عدالت ته د لیکلي ورکړي چې په ټول ملک کې به راتلونکي کال د مارچ 15 نه د مئی 15 پورې په دوو میاشتو کې سرشمېرنه سرته رسوي. د خیبر پختونخوا لایف سټاک او خوراک محکمه وایي په پیو کې د ملاوټ معلومولو لپاره په پېښور کې د ضلعي حکومت په مرسته یوه نوې لیبارټري جوړه کړې ده. محکمه وایي د دوی ټیمونه به په ښار کې چاپې وهي او د ملاوټ کوونکو خلاف به قانوني کاروایي کیږي. نن له برېټانیې نه د هند آزادۍ او د پښتنو خپلواکۍ مبارز عبدالصمد خان اچکزی درې څلوېښتم کلین مانځل کیږي. ټاکل شوی چې د اتوار په ورځ په هند کې د ایشیا زړه استنبول بهیر شپږمه غونډه پیل شي چې پکې به د افغانستان پر امنیت او ثبات بحث کیږي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویان بیګا مشال ریډیو ته ویل په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د افغانستان ننګونې څېړل کیږي. ایران وایي د امریکا د کانګرس لخوا بندیزونه غځېدل د تهران او نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د تیر کال اټومي تړون سرغړونه ده. د ایران بهرنیو چارو وزارت ویان ویل چې د تړون عملي کېدو د سار ایرانی کمیټې مخې ته به دا خبره کړي. د اروپایي ټولنې د پولیسو ادارې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې لخوا د نوو بریدونو د امکان خبرداری ورکړي. د ادارې په خبره کې دي چې دا بریدونه د هغو هیوادونو خلاف وي چې په عراق او شام کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د وسلوالو خلاف جنګیږي. روس پر ملګرو ملتونو تنقید کړی چې د شام د حلب ښار په هغو سیمو کې چې شامي حکومتي ځواکونو یلا یافیانو نیولې دي بشري مرستې ورته نه دي رسولې. د روس دفاع وزارت ویان نن ویل د هیواد په ملاتړ د شامي پوځ لخوا د نیول شوو سیمو پاوشا 9000 اوسېدونکو د خوراک، دارو او نورو ضروري شیانو یوازینی ذریعه روسي پوځ دی. د قزاقستان انتظامی چارواکي وایي د قیدیانو د بخښنې په اړه د ولسمشر نورسلطان نظرباو په نومبر 9 مې لوړاندې سره به پر زرګونو کسانو اثر پرېږدي. کیږي چې د هیواد د پارلمان غړي د دسمبر 14 چې د ازادۍ ورځ د مخ کې دغه وړاندیز ومني.
خبرونه مو واورېده او سمزو اسلام آباد ته ګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې لیکنې خپرې کړې دي. د مشال راډیو خبریالې رفت انجم لوستي او لنډیزې وړاندې کوي.
جنگ رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د پېټرول او ډیزل په قیمتونو کې د زیاتوالي اعلان کړی. پېټرول قیمت 2 روپے او ډیزل 2 روپے اویا پیسې پورې زیات کړی شو. زیاتوالي په اړه د حکومت موقف دی چې تیر اوه میاشتو راهیسې د پېټرولو قیمتونو کې هیڅ یو اضافه نه ده شوی. په نړیواله منډې کې د تیلو په قیمتونو کې بدلون را بدلون شوی دی. ادارې وایي چې داسې ښکاري چې حکومت په دې اړه خبر نه دی چې د پېټرولو په قیمتونو کې لږ اضافه وشي نو د امروزه سیزنو په قیمتونو کې هم اضافه وشي او په خصوصي توګه د ګاړو په کرایو کې خپل ځان دو چنده اضافه وکړی شي چې کوم په غریب ولس نور هم بوج شي. ادارې په وینا چې مزدورانو او په خصوصي توګه د لاندې طبقې مزدورانو د دیاړې غټه برخه ګرانه او په اضافي کرایو کې لاړه شي او همداشان د بجلی او ګیس بلونو لوړاندې ولس ته ژوند ګران کړي. حکومت هر ورځ لوی لوی ترقیاتي منصوبو او په معیشت کې د ښه والي راتلو ذکر کوي خو په اصل کې ترقی به هغه ورځ وي چې د ولس په ژوند کې خوشحاله او سوکاله راشي. ادارې خره کې وایي چې حکومت له پکار ده چې هغه د امروزه سیزنو په قیمتونو کابو وموندي او ترانسپورټران او تاجران د خپلې خوښې فیصله لونه منی کړي چې کم از کم داسې غریب خلکو ته آسانې ترلاسه شي. ایکسپریس رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان صدر ممنون حسین د ایډز عالمی ورځ لمانځلو په موقع خپل پیغام کې ویلي او د ملک نه د ایډز مرض ختمولو عزم ترلاندې سرکاري ادارو، سیول سوسایټي، خیراتي ادارو او په این جی اوز زور راوړي چې هغوی دې په ټولنه کې د ایچ آی وی ایډز په هکله منفي سوچ لرې کولو کې خپل کردار ولوبوي او تر 2023 پورې پاکستان او نړۍ د ایډز نه پاک ګرځولو کې خپلې مرستې وړاندې کړي. ادارې وایي چې یقینا ایډز یو خطرناک مرض دی خو په ټولنه کې دې پاړه منفی خبرې اترې او نظر لرلې کېږي. د سله وجې چې په دې مرض کې اخته مریض د ټولنې د منفی سوچ له وجې د نور بیمارو سره هم مخ شي. د خلکو په دې اړه منفی سوچ او رویې په دې مرض کې ککړکس د نفسیاتي مرضونو سره مخ کړي. ادارې په وینا په نړۍ کې هر کال په ګڼ شمېر کې خلک د ایډز مرض ښکار شي او پاکستان هم د دې چیلنج سره مخ دی. خو د ایډز په اړه احتیاطي لارې خپلول د دې مؤثره حل دی. غیر محفوظ او بغیر د تصدیق وینې لګول، په نئی خانو کې استعمال شوي بلیډونه استعمالول او جنسي روزانه د ایډز مرض وجه جوړیږي د بچ کې دو ضرورت دی. ادارې خره کې وایي چې د نېشنل ایډز کنټرول پروګرام د لاندې د دوی بیمارانو بچ کې دو او علاج لپاره دا وخت عملی ګامونه پورته کیږي کوم چې د ستاینې وړ دي. خو به دا وي چې ولس د ایډز نه بچ کې دو او احتیاطي لارې خپلولو لپاره سه آگاهي کمپینونه چلولی شي چې دا شان د دې خطرناک مرض په دې ملک کې مخنیوی وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي فارن پالیسی مجلې د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ او پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ د ټلیفوني خبرو په اړه لیکنه خبره کړې ده. هلته رویټرز خبري ایجنس لیکي چین د هندي رسنیو هغه رپورټر رد کړی چې ګواکې چینایي امنیتي سرتیري په افغانستان کې ګزما یا ګشت کوي. د دوه لیکنو مهمې برخې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلل کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د شورو په ورځ په ټلیفون خبرې وکړې. د پاکستان حکومت وایي نواز شریف د ټرمپ په کامیابۍ نوموړي ته مبارکي ورکړه. ډونالد ټرمپ نواز شریف ته وویل چې هغه ډیر ښه نوم لري او یو زبردست کس دی. مجللې کې پاکستان او هند نه پوهیږي چې د ټرمپ له خبرو څه معنی واخلي چې نواز شریف ته وویل د موجوده مسلو په حل کولو کې رول لوبولو ته تیار دی. د مجلې په خبره ټرمپ د یو داسې ریاست له مشر سره د مرستې ژمنه وکړه چې ورباندې د ترهګرو ډلو د استعمال تورونه دي، له خپل ګاونډي هیواد چې اټمي طاقت دی سره ښه تعلقات نه لري، له چین سره دفاعي او اقتصادي اړیکې زیاتوي او په وروستو کې له هند سره په لانجمنه پوله تاوتریخوالي مخې ته راغلي دي. مجللې کې دا خبرې په داسې حال کې غیر موافقې نه ښکاري چې نوموړي له هند سره ښه اړیکو ته لیواله دی او نوې دلی تمه لري چې ټرمپ پاکستان یو ترهګر ریاست وګرځوي. بلخوا رویټرز خبري ایجنس لیکي د چین د دفاع وزارت د شورو په ورځ د هندي میډیا هغه رپورټونه رد کړل چې ګواکې چینایي پوځي ګاډو په افغانستان کې دننه ګشت کولو. د هندي میډیا رپورټ ویلي چې د چین امنیتي ځواکونه په افغانستان کې په باقاعدګۍ سره ګشت کوي. اجانس لیکي د چین دفاع وزارت ویان یانګ یو یون دغه رپورټ رد کړ. نوموړي په یو خبري هونډه کې ویل دغه رپورټونه له حقیقت سره تړاو نه لري. بلخوا په کابل کې یو افغان چارواکي هم د نوم نه ښودلو په شرط له اجانس سره په خبرو کې دغه رپورټ رد کړی دی. چین له اوږدې مودې راهیسې اندېښنه لري چې چرې له افغانستان نه ناکراري د هیواد سینکیانګ صوبې ته خوره نه شي. د چین په دغه صوبه کې چې اویغور مسلمانان پکې اوسیږي په وروستو کلونو کې په ناکراري کې هلته په سلګونو کسان وژل شوي دي چې بیجینګ یې تور پر سختریزو پورې کوي.
ملیحه امیرزاده و د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په پخوانی پوځي جنرال جیمز ماتیس د دفاع وزیر په توګه نومولی دی چې په افغانستان او عراق کې د جنگ په میدان کې په بریالیتوبونو مشهور ګڼل کیږي. د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه رپورت خپور کړی دی. ګولایا زی وړاندې کوي دا رپورت د ډونالد ټرمپ په وینا پیلېږي.
وی آر ګوینګ ټو اپوینټ میډ ډاګ ماتیس از اور سیکرټری
د امریکا نوی منتخب شوی ولسمشر ډونالد ټرمپ د زیارت پورس خپل پلویانو ته په وینا کې اعلان وکړ چې پخوانی فوزی جنرال جیمز ماتیس به د امریکا د دفاع وزیر وي. شپږ شپېته کلن جنرال ماتیس په افغانستان کې د 2001 کال د یرغل مشري کړې وه. د دې ترڅنګ په 2003 کال کې په عراق کې د امریکایي فوزیانو د قبضې مشري هم کړې وه. په 2004 کال کې جنرال ماتیس د هغه امریکایي فوزیانو مشري کړې وه چې د عراق فلوجه ښار یې د خونړۍ جنگ وروستو بیرته ونیوله. نوموړي له 2010 کال نه تر 2013 کال پورې په منځني ختیځ کې د امریکایي فوزیانو مرکزي کمانډ مشري کړې وه. جنرال ماتیس په 2013 کال کې له فوج نه ریټایر شو او له هغه وخت راهیسي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سیمه ایزو پالیسیو باندې تنقیدونه کوي. د نوموړي په وینا د ولسمشر باراک اوباما د پالیسیو له وجې سخت دریزي زیاته شوې ده. نوموړي د ایران ترڅنګ د روس په اړه هم سخت دریز خپل کړی وو. په فوجي حلقو کې جنرال ماتیس د لیونی سپی په نوم مشهور دی. په 2015 کال کې په کالیفورنیا کې یوې غونډې ته په وینا کې نوموړي ویلي وو چې څوک وژل یو خوندور کار دی. پر دې بیان خلکو ډېر زیات تنقیدونه کړي ول. کانګرس به د جنرال ماتیس د دفاع وزیر په توګه حتمی منظوري ورکوي، خو تر دې وړاندې به ځینې قانوني بدلونونه هم راولي چې له فوج نه ریټایر کېدو وروسته په فوجیانو په دفاع وزارت کې د لوړپوري څوکۍ ترلاسه کولو باندې بندیز وي.
ګل ایازو شام ته د بشري مرستو رسولو نړیواله ډله وایي شایي د حلب ښار له محاصره شویو سیمو څخه د ژوبلو کسانو ایستلو لاره برابره سي. د دې ډلې مشر ویلي چې د شام لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره ګډې خبري غونډې ته ویل ناهیلي زیاته شوې ده، خو ماسکو ژمنه کړې چې د حلب ناروغانو او ټپیانو د انتقال لپاره د لارو پر خلاصولو خبرې وکړي. سفیولاستانګزی حال راکوي.
د سوریه د بشر دوستانه خدمتونو ډله چې ملګری ملتونه ملاتړ کوي وایي هله د روسیا د حلب ښار د شاوخوا 400 ټپیانو او ناروغانو د لیږد لپاره زمينه برابره کړي. د دې ډلې مشر جان ایګلند پرون د سویس په ژنیو ښار کې په یو کانفرنس کې وویل روسیې په دې اړه د خبرو کولو چمتووالی ښودلی.
For humanitarian corridors.
روسیا اعلان کړی چې په حلب کې د بشر دوستانه خدمتونو درسول لپاره څلور د هلیزونه یا لارې موجود دي او غواړي په دې اړه خبري وکړي چې خلک څنګه په همدغه لارو وباسي. موږ لتر لګه 400 ټپیان لرو چې ژر تر ژره باید وایستل شي. همدا لارې به د خوړو او طبي موادو د انتقال لپاره هم وکارول شي. لخالي ګلن سره په دې کانفرنس کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاد سټیفن دمستورا هم حضور درلود. اخوا روسي رسنیو راپور ورکړی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د روسیې د ملي امنیت سلاکار په ختیځ حلب کې خلکو ته د بشري مرستو د رسولو د هڅو په دوام موافقه کړې ده. روسي رسنیو د کرملین د ویان دیمیتری پیسکوف په حواله ویلي د روسیې ولسمشر د ملي امنیت سلاکار سره پرون په دې اړه خبرې کړې. د سوریې په حلب ښار کې چې د بشار اسد د رژیم وفادار پوځیان او مخالفین په کې له بل سره پنخته بوختي 2.5 لک کسان په محاصره کې دي. د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې له 2011 میلادي کال پیل شو نه یوازې ګڼې سیمې په کنډوالو بدلې شوې بلکې د بیلابیلو ادارو د شمیرو مخې شاوخوا 400 لک کسان پکې وژل شوی هم دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استاذ سټیفن دمستورا ویل اړینه ده چې ځانمنو خلکو ته د بیړنیو مرستو او د هغوی د انتقال په خاطر جګړه بند شي. ملګری ملتونه لا هم د جګړې د بندیدو غوښتنه کوي څو ملکانو ته رسیدګي وشي او د طبي مرستو په خاطر امن ځایونو ته انتقال شي. په همدې برخه کې تر ټولو مهم کار چې موږ یې ترسره کولو غوښتنه کوو د ژمي د رسیدو په درشل کې د سرپناه او ځایونو جوړول دي چې خلک پکې اوسیږي. تیرونه د سوریې په فوا، کفریا، مدایا او زبدانی خارونو کې د مرستو کاروانونه ورسېدل. خدای وازی د محاصره شوی سوریایانو 8% خلک جوړوي چې مرستې ترلاسه کړي دي.
ټاکل شوی د یکشنبه ایتوار پرواز په هند کې د آسیا زړه استنبول بهیر شپږمه غونډه پیل شي چې تر دوه ورځو به روانوي. په دې غونډه کې به د افغانستان امنیت او ثبات په اړه خبرې کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه ده چې په امرتسر کې پیلیدونکې دې غونډه کې به د افغانستان ولسمشر او د هند وزیر اعظم هم ویناوي وکړي. یو ځل بیا صفی الله ستانکزای.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ننګونو څېړنه له تروریزم سره مبارزې ګډه ستراتیژي او اقتصادي پرمختګونه هغه مسایل دي چې تمه ده دا ځل د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې پرې خبرې وشي. د آسیا زړه هیوادونو استانبول پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو شپږم کانفرنس د هند په کوربتوب په امرتسر کې همدا یکشنبه پیلېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند خیرالله آزاد پرون شپه په خبرو کې د یاد کانفرنس اجنډا داسې بیان کړه. سکل د آسیا زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په شپږم کانفرنس کې د ننګونو څېړنه او د یادو ننګونو د حل لارو لټول له مهمو او اصلي موضوعګانو څخه دي. په دا کانفرنس کې د سیمې امنیتي او سیاسي مسایل څېړل کیږي. تیر کال د آسیا زړه هیوادونو په پنځم کانفرنس کې چې اسلام آباد یې کوربه و تروریزم نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولو سیمې لپاره ګواښ بلل شو او ورسره د مبارزې لپاره د یوې ګډې ستراتیژۍ په جوړولو موافقه وشوه. په هند کې افغان سفیر شهیدا محمد ابدالي هم تیره چهارشنبه د شپږم کانفرنس د آمادګۍ په غونډه کې وویل چې تمه ده په یاد کانفرنس کې له تروریزم سره د مبارزې ستراتیژۍ تصویب شي. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویلي د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې د شاوخوا 40 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او نړیوالو سازمانونو د استازیو کوربتوب کوي. له تروریزم سره مبارزه، سوداګري، سیمه ایز اقتصادي همکاري، له پیښو سره مبارزه، د لوړو زده کړو برخه کې همکاري هغه مهم اصول دي چې د آسیا زړه هیوادونو غړي یو په یو په تطبیق مکلف ګڼل شوی دي. خو آیا د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس افغانستان ته څه ګټه کړي، خصوصا چې دا ځل هند د دغه کانفرنس کوربه ده؟ همدا پوښتنه د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي او حقوقي چارو کارپو نصرالله ستانکزي ځواب کړی ده.
دا ورتفاوت ده چې دغه غونډې کوربتوب د هند دولت کوي چې هغه په ستراتیژیک لحاظ له امنیتي تهدیدانو سره له پاکستان نه مواجه ده. که هندیانو کړی شي چې لازم دي څه دونه استفاده وکړي دا کانفرنس موثر نتایج ولري او همدارنګه د افغانستان لوړپوړي چارواکي په دې کانفرنس کې ګډون کوي زه هیله منیم چې هغوی هم له دغه موقعیت نه لویه استفاده وکړي. اما د ټکټ باید پام ولرو چې دغسې ناستې د افغانستان څو لسیزو ستونزو په یو وار نشي کولی پام کند حل کړي.
ستانکزي وویل ممکن د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس تر اوسه تخنیکي لاسته راوړنې کړې وي خو په عمل کې د افغانستان د ثبات لپاره کوم جدي ګام نه دی پورته شوی.
تاسو موږ غل مشال رډي اوري په پاکستان کې په لومړي ځل د انټرنیټ لاري زورول کېدونکو لپاره یو ټلیفون هیلپ لاین پرانستل سوی چیرې چې به د انټرنیټ د لاري خپل سوی خلک ځپل سوی خلک مفت ټلیفون کولای سي او خپل شکایت به درج کولای سي. د هیلپ لاین یو غیر سرکاري ادارې ډیجیټل رائټس فاونډیشن پرانیسته دي. تفصیل به د رفت انجم په ریپورت کې وو.
د انټرنیټ استعمالونکو د حقونو لپاره کارکوونکو ادارې په پاکستان کې پړومبې ځل د انټرنیټ د لارې جرمونو مخنیوي لپاره ټلیفون هیلپ لاین پرانیستلو. د ټلیفون د لارې مرستې ورکوونکو د هیلپ لاین یو غیر سرکاري ادارې ډیجیټل رائټس فاونډیشن پرانیستلې ده، کوم چې د نن نه پیل کړی شو او تر دې دمه تر شلو پورې کسانو د ټلیفون د لارې خپل شکایتونه درج کړي دي. آنلاین ضرورت کېدونکو خلکو ته به د دې هیلپ لاین د لارې په رازداري سره ویډیا مرستې ورکولی شي چې پکې قانوني ڈیجیٹل سیکیورٹی اور انٹرنیٹ دلارے زورول شوی کسانو تا نفسیاتی مشورے ورکول شامل دی. مشال ریڈیو سره په خبرو کې د ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن چارواکی اور ددی پروجیکٹ مشر شمائل خان ویل چې ددی ہیلپ لائن پرانستلو مقصد پاکستان کے انٹرنیٹ استعمال ان کے خلقو او په خصوصی توګه خزو تا آن لائن تحفظ ورکول دی.
جب ہم نے ڈیجیٹل سیکیورٹی ٹریننگ پورے پاکستان میں
مونږ چکل په پورا پاکستان کې جنکو ته د ډیجیټل سیکیورٹی ٹریننگ ورکول نو دا خبره مخې تراغله چې د انټرنیټ دلاري سورولو مسلې په لویه کچه دي او تقریبا هر یو جنې په سنه سره طریقه د دې ښکار و. دا هیلپ لاین د ټول پاکستان لپاره دی او داسې به مونږ ته هغه کسان هم ټلیفون کولای شي او مونږ ترې خبر شو چېرته چې مونږ نشو رسېدی. زموږ د معلوماتو د شمیرې تر مخه خاصې زیاتې د انټرنیټ دلاري سورول کیږي. مونږ سره هغه هر څوک رابطه کولای شي څوک چې انټرنیټ د لارې سورول کیږي مونږ به یې مرسته کوو.
هم په دې لړ کې یو بل د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي سنه اجاز وایي چې نن سبا دور کې نوې ټکنالوژي د هر چا ضرورت جوړ شوی او دا فائدې هم لري، خو د ناپوهۍ له وجې دا فائده په زیان کې بدل شي او په موبایل فون کې مختلف سہولتونه بیا د سایبر کرائم لپاره استعمالیږي او ښځې پرې زورول کیږي چې له وجې په ټولنه کې انتشار روان دی. نوموړی وایي چې دا هیلپ لاین به یو خوا د متاثره خلکو مرسته وکړي نو بل خوا هم دې سره به په خلکو کې د ټکنالوژي په اړه پوهه هم راشي.
یو چې ودری کسان چې هغه ته نن نقصان رسی یا چا یو جنې چې هغه تصویران استعمالیږي نو دا د هغه بسله ده، بلکې دا روان وخت کې زمونږ نورو زنانه وتا نورو خزو ته دا شی ترانسفر کیږي شي او په خصوصي توګه هغه ماشومان ته هغه جنې کوته چې کوم په سکول کالج کې دي او هغه ته د صحیح استعمال د دې میډیا نو ورزي نو هغه ته نه زیاتره نقصان رسی دي شي. نو کوشش دا پکار دی چې د دې تعینو مو شي چې دا هیلپ لاین راغلي خو د دې سره سره دا د صوبې په لیول باندې ترانسفر کول بکار دی. اغه سره سره د پالیسی پورې دا خبر رسول بکار دی، خو پالیسی صرف د ریاست په حق کې نه بلکې اغه کې اوسیدونکو د هر وګړي په حق کې هم بکار ده.
یاد دی چې دا هیلپ لاین د یوې سماجي غړي نګهدات په مشرۍ کې پیل شوی چې د ډیجیټل رائټس فاؤنډیشن مشره ده او په دې وروستو کې ورته د نیدرلند حکومت د ښځو د انټرنیټ حقونو او پوهې لپاره د بشري حقونو د کال 2014 ټولپ ایوارډ هم ورکړی. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د جماعت اسلامي د شمالي وزیرستان څنګه کې او د دې ګوند ځوانانو غوښتنه کړې ده چې په قبایلي سیمو کې د اف سی آر ختم کړل شي او دا سیمې دي په خیبر پښتونخوا ګډې کړل شي. د ګوند او ځوانانو یې د غوښتنه د پریس کلب کې یو غونډې ته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا ګډولو لپاره هلې ځلې توندې شوي دي. عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
د شمالی وزیرستان نه جماعت اسلامی سره تړلو غړو او ځوانانو 13 ورځبنو پریس کلب کې د اف سی آر خلاف او قبایلی سیمه خیبر پختونخوا سره زم کولو په حق کې خبری غونډه وکړه. امیر جماعت اسلامی شمالی وزیرستان سیف الرحمن وویل نور دوی د تیارو ناره وتل غواړي او اف سی آر خاتمه سره به د فاټا پسمندگی ختم شي.
د فاټا چې کیم پسمندگی دو ان شاء الله اف سی آر چې ختم شي دا به ان شاء الله شي ختم شي. خیبر پختونخوا سره زم کول چې کیم خلک مخالفت کو ا دې خپل مفاد دی. 2017 شه د گورنر بیان رو حلاو چی میش بے بلدیاتی الیکشن کی خو میش دا کو ششتا چی 2017 دے بلدیاتی الیکشن نا مخش پٹا دے خیبر پختونخوا شی زمشی.
دا یادگون زوانانو مشر اسد اللہ وائی دا ٹولو مسائلو حل دوی دا اف سی آر پا ختم والو کیوینی.
وزیرستان زونون یا دا فٹا پا صوبہ شی زم کول غوڑی و اف سی آر مکمل توگا بوند ختم والو غوڑی زکا چی دے سارا سارا امیر صحت و نیرا چی امن دا دار شی و بحال شی چی اف سی آر ختم شی ٹولے مسائل حل پی ایف سی آر ختمول شه دا د کیما تبوی شه وشو نه راځای شه پرشنی نه شوی دی خدای میج وزیرستان سره چې کیمو شول اده واجه دا د چې میش په های کورټ او سپریم کورټ شه خبره نشي اپیل حق نشته میشتا او د ملکونه د دې نوبونه نه میج نه را خلاص کړي.
مولوی نور محمد وای کما غلامی چې دا بیا قانونو نه ور پغړه شوی دا غینه خلاصون غواړي.
امیج مایشت تبادا د ایف سی آر په واجه باندې جو کشم میں تبادہ اقتصاد میں تبادہ جدا غلامی چ کیما مشترا چولی دو د وختنا دا میر نرا نشی برداشت کولا ټولا فاٹا دا مطالبہ کو چ سیار دا مکمل طریقے باندې ختم شی او میش دا چ کیما دو د خیبر پختونا پی کی پیسہ را زمشی او جنرل سے الیکشن چ کیما 18 شر راوندا پداشه دا مشتا حسابو کو دا 40 سیار غړوندا نرا نشی برداشت کولا د 4 تاریخ باندې جرګه دو انشاء الله ودا و ثابت شي حکومت ته چې دا خلک چې سیار ختم کول غوړي په داشن راځي کې مده ایش ډیل دا حکومت نو کو
د غونډې پر مهال دوی غوښتنه وکړه چې فاټا اصلاحاتو کمیټي چې د فاټا راتلون کې پاړه کم سفارشات وړاندې کړي هغه د نور دولت عملی کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د بلوچستان حکومت وایي چې د لورلای او مسخیل په ګډون یو شمیر زلو او سیمو ته د گیس ورکړه منظور کړې ده. دا خبره د صوبی یو وزیر مشال رادیو ته وکړه. دا په داسې حال کې ده د بلوچستان د دې سیمو خلک له مودې راهیسې د گیس غوښتنه کوي. په دې اړه تفصیل یو لنډې دمې وروسته اورو. د بلوچستان خلک وای کوم گیس چې د دوی په صوبه کې پیدا کیږي هغه د ملک په نورو برخو کې کارول کیږي خو دوی ورڅخه به برخې دي. په پښتون میشتو سیمو کې له کوټي پشین او زیارت پرته نور سیمې گیس نه لري. د دې سیمو خلکو په وار وار د گیس ترلاسه کولو غوښتنې پوره کېدو په مخه احتجاجونه هم کړي دي. د بلوچستان د ځنګلونو او ژویو وزیر او د پښتونخوا ملي عمومي ګوند مخکښ عبیدالله جان بابت مشال راډیو ته وویل چې د دې سیمو د خلکو یاد غوښتنه به پوره سي. هغه وویل چې دوی د لورلای او مساخیل په ګډون د یو شمیر سیمو لپاره د گیس ورکړه منظوره کړې ده.
نور د صوبایي حکومت وزیراله مور دې ویلو نور د ځنګلاتو د ډېر لوی نقصان دی او دا د دې لپاره چې د ځنګلات د بچاو لپاره تقریباً پلانٹون لگی وغیرہ پائپ ذریعہ باندھے پلانٹ شہروں کی پائپ لائنوں نے
عبیدالله جان بابا ته ویل چې د دې لپاره یې د پېټرولیم او قدرتي سرچینو له وفاقي وزیر جام کمال خان سره لیده کاته کړی وو او هغه ته په خپل سیمه کې د گیس د اړتیا او د خلکو د غوښتنې په اړه ویلي وو. عبیدالله جان بابا ته ویل چې پر دې پروژه به په یو میاشت کې دننه کار پیل شي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د لورلای استازي او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مخکښ مولانا امیر زمان هم د دې خبرې پخلی وکړ چې وفاقي حکومت د دوی سیمې ته د گیس ورکړه منظوره کړې ده.
وفاقي حکومت وزیر اعظم چې دی دا هم فون کړ دی او کابینت هم فون کړ دی. اکنامک اشیر کمیټه چې کومه ده هغه هم فون کړ دی. په دې باندې انشاءالله کار شروع شي او په دې کې نور اضلاعي هم شته دی.
مولانا امیر زمان وویل چې په دې پروژه کې به له یو شاره تر بل شاره پایپ نه غځول کیږي بلکې د هر شار لپاره به هلته د گیس زیرمه جوړیږي او بیا به د نورو شارونو غوندې په منظمه توګه کورونو ته په پایپونو کې گیس ورکول کیږي. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان په سیبۍ کې پیدا کېدونکی گیس د پاکستان تر نورو برخو رسول سوی دی خو په خپله په بلوچستان صوبه کې لوی شمیر بلوڅ او پښتون میشتې سیمې ورڅخه بې برخې دي.
د مشال راډیوې مجله د سندرغاړو ښکلې غاړې
نرختی چو خرس پسو شوی محبتا لاڑے لاڑے دکو چو شوی محبتا
دا شاعرانو زمزمی
چی دور بلد پیچو خمد سرن پری وطما دا زندگی دا زیرو بمد سرن پری وطما
دا فلمونو کیسی
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات ما په ځین کې دارل په دې فلم جوړو.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې سه شنبه په ورځ په درې نیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه.
برطانوی ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان له جنوبه اکثره د نامنۍ خبرونه راځي، خو د خوشحالۍ خبر دا دی چې په وروستیو کې په کندهار کې د ماشومانو لپاره یو معیاري روغتون جوړ شوی دی. د ورځپاڼې په خبره د دې روغتون له جوړېدو سره اوس د نورو زیږیدلو ماشومانو شپالنه کیږي. د لیکنې مهمې برخې منور شاه وړاندې کوي.
د ګارډین ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي د افغانستان د جنوبي برخو نه زیاتره د طالبانو د بریدونو خبرونه مخې ته راځي، خو هم له دې سیمې یو ښه خبر دا دی چې د کندهار په میرویس روغتون کې د ماشومانو یوه څانګه جوړه شوې چې پکې د نوي پیدا شوي ماشومانو خصمانه او پاملرنه کیږي. دا مرکز د سره صلیب نړیوالې ادارې ICRC په مرسته جوړ شوی دی. ورځپاڼه د دې مرکز مشر او د ماشومانو ډاکټر محمد صادق دخلی لیکي دوی میندو ته پوهاوی ورکوي چې که بچی د زیږون په وخت کمزوري وي او یا د وخت نه وړاندې زیږیدلی وي نو د هغوی ژوند هم ژغورل کېدای شي، او دا وجه ده چې اوس په دې اړه د خلکو سوچ کې بدلون راغلی دی. ورځپاڼه لیکي د ماشومانو لپاره دا نوی مرکز په تیر ستمبر کې خلاص شوی چې پکې هر ډول سهولتونه موجود دي او دغلته د صفایي هم خاص خیال ساتل کیږي. په دې مرکز کې که یوې خواته د وخت نه وړاندې یا کمزوري پیدا شوي ماشومانو لپاره جدید اسانتیاوې شته، نو بلې خواته پکې په پیدایشي توګه د وینې یا تلاسیم یا پرانس اخته ماشومانو علاج هم کیږي. ورځپاڼه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د څانګې د شمیرو په حواله لیکي چې 15 کاله وړاندې په افغانستان کې د کم عمره ماشومانو د مړینې شرح ډېره زیاته وه، خو په تیر کال کې شوې یوه تازه سروې ښایي چې دا شمیره اوس ډېره کمه شوې ده او معلومیږي چې په دې هیواد کې روغتیایي حالت وده کړې. خو ورځپاڼه لیکي چې لا هم په دې برخه کې ډېر کار پاتې دی او په افغانستان کې د زیږون په وخت د مور او ماشوم ژوند بچ کولو لپاره د لا نورو جدي ګامونو پورته کولو ضرورت دی. د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې د بدامنۍ له وجې زیاتره هسپتالونه غیر فعال دي. دا راز زیاتره ماشومان د خوراک د کمی سره هم مخ دي چې په نتیجه کې یې وړې وړې ناروغۍ لکه تبه او ټوخی د ماشومانو د مړینې سبب ګرځي.
د مسافرو غړې تاسو کده نړۍ په هر ګوټ کې پښتنه مو کو ل تاسو سره د زړه خواله کو او ملمانه کوم تاسو له کیسو ارمانونو خپګانونو او بوختیاو خلک خبرو
د جانان غم بست کم شنو پس مود کی اباسین کمه کوینا
مشال ریډیو ته غوږی است. د خبرونې د پای شی بوت را رسیدلی ول ملیحا مرزاده څخه د خبرونو لنډیز یو ځل بیا ورو.
د پاکستان سپریم کورٹ وفاقی حکومت ته حکم ورکړی چې عدالت د لیکلي ورکړي چې په ټول ملک کې به راتلونکي کال د مارچ 15 نه د مئی 15 پورې په دوو میاشتو کې سرشمیرنه سرته رسوي. د خیبر پختونخوا لایف سټاک او خوراک محکمه وایي په پیو کې د ملاوټ معلومولو لپاره په پېښور کې د ضلعي حکومت په مرسته یوه نوې لیبارټري جوړه کړې ده. محکمه وایي د دوی ټیمونه به په ښار کې چاپې وهي او د ملاوټ کوونکو خلاف به قانوني کاروایي کیږي. نن له برېټانیې نه د هند آزادۍ او د پښتنو خپلواکۍ مبارز عبدالصمد خان اچکزی 23 تلین منزل کیږي. ټاکل شوی چې د اتوار په ورځ په هند کې د ایشیا زړه استنبول بهیر شپږمه غونډه پیل شي چې پکې به د افغانستان پر امنیت او ثبات بحث کیږي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویاند بیګا مشال ویډیو ټول په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د افغانستان ننګونې څېړل کیږي او د هغوی هواري لارې به لټول کیږي. ایران وایي د امریکا د کانګرس لخوا بندیزونه غځېدل د تهران او نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د تیر کال اټومي تړون سرغړونه ده. ایران بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل چې د تړون عملي کېدو د سار ایران کمیټه مخې ته به دا خبره دي. د اروپایي ټولنې د پولیسو ادارې د اسلامي دولت وسله والې ډلې لخوا د نوو بریدونو د امکان خبرداری ورکړې کړي. د ادارې په خبره کې دیشي د بریدونه د هغو هیوادونو خلاف وي چې په عراق او شام کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د وسلوالو خلاف جنګیږي. روس پر ملګرو ملتونو تنقید کړی چې د شام د حلب ښار په هغو سیمو کې چې شامي حکومتي ځواکونو له یاغیانو نیولي دي بشري مرستې نه دي رسولي. د روس دفاع وزارت ویان نن وویل د روس په ملاتړ د شامي پوځ لخوا د نیول شوو سیمو خواوشان 90,000 اوسیدونکو د خوراک، دارو او نورو ضروري شیانو یوازینی ذریعه روسي پوځ دی. لکازکستان انتظامی چارواکي وایي د قیدیانو د بخښنې په اړه د ولسمشر نور سلطان نظربایوف د نومبر 29 له وړاندې سره به په زرګونو کسانو اثر پرېوځي. تمه کېږي چې د هیواد د پارلمان غړي د دسمبر 14 چې د ازادۍ ورځ سره مخکې دغه وړاندیز ومني.
خبرونه مله مشال ریډیو او د ملي حامد زاده وړاندې کول دي. سر د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پات او رسیدې ک پر دې صفو پات شو. دیو ریډیو اوریدل سي بوريوال کاکړ خپل ټول همکارانو سره یو ځای درس اجازه غواړم. شو وخت ولرئ.